سلامونه ستړي مشي په کابل کې د ماسخوتن نه بجې شوي دی خبري خبرونه ته مو زفری د سیال د تایروشان تخنیکی چار په سمبلخ تر کله کوم خبرونه با په خبرونو پیل کړو. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. دا زده راډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي د رختره په کچه شپږ اشاریه پنځه درجې د زلزلې لکټر لګ نه تنه په پاکستان او سلور نور په افغانستان کې وشلې دي. د عبدالبصیر په نوم د لغمان د لیشنګ لسوالۍ یو اوسیدونکی او سلور ماشومان د زلزلې کې ټپیان او یو درې میاشتنی ماشوم یې مړه شوی دی. هغه زده راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
دوامي لږانه زخمي دي او وړو کې څه زخمي دي بس دا پامل چې څه زخميان دي او دا یو خپل جند لا څور
د امریکا د جیولوژي مرکز د دغه زلزلې مرکز د هندوکش غرونه یاد کړی دي. افغانستان او پاکستان کې لږونه کسان د تیر شپې زلزلې کې ټپیان شوی هم دي خو د ارقام لا کره ورستی نه دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د روژې میاشتې د رسیدو له کبله د ټولې نړۍ مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغې نن چهارشنبه په یوه ویډیویي پیغام کې هیله څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټولې نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره باید کار وشي. هغې په خپلو خبرو کې ویلي:
I join everyone observing Ramadan to call for peace, mutual respect and solidarity.
زه له ټولو هغو کسانو سره یو ځای چې روژه نیسي د سولې متقابل درناوي او پیوستون غږ کوو. موږ باید له دې مبارک میاشتې الهام واخلو په ټول نړۍ کې د عدالت او انصاف لپاره کار وکړو. د سعودي عربستان چارواکو ویلي نن چهارشنبه د شعبان دیرشمه او سبا پنجشنبه د روژې اوله ورځ ده. د طالبانو حکومت وايي د کابل ښار احمد شاه بابا ملي په بوتخاک سلولر کې تیر شپه د دایښ پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. د طالبانو وایي چې بلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پړه ویلي د عملیاتو کې د پټکو د دایښ درې مهم غړي وژل شوي او وسلې لاسي بمونه او نور وسایل اترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې کې د دایښ وسلوالو پلان درلود چې د روژې مبارکې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدس ځایونو ولسي وګړو بریدونه وکړي. زموږ وړاندې د ملګرو ملتونو یو څېړنیز ډلې ویلي وو افغانستان کې شاوخوا درې زره خو د ډلې امنیت سازمان یو چارواکي هم د شپږ زرو دایښ سرتیرو د موجودیت خبره کړې وه. هغه څه چې طالبانو رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د لومړۍ کرښې لیدنې ته ورغلی وه. د ښار اچې په وروستۍ او څو میاشتو کې د سختو جګړو شاهد و. دواړو خواوو ته پکې درنه تلفات اوښتې دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کېږي چې نن د اوکراین بېلابېلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي چې د راپورونو په بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړي وژل شوي دي. ولادیمیر زلنسکي مسکو تورن کړی دی چې د ولسي خلکو په وړاندې وحشیانه ظلم ترسره کوي. پر اوکراین د روسي د تیری د 2022 کال د فبروري په 2 پیل شوی او تر اوسه دوام لري. او د افغانستان 19 کلنې لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف وټاکه. دا درې اړخیز سیالۍ و په لړ کې د افغانستان تر 19 کلونو کم عمره لوبډلې د سریلانکا په وړاندې 209 منډې ترسره کړې. دغه سیالۍ چې نن د کابل پر وخت تر غرمې وروسته پیل شوې وه افغان لوبډلې پچه وګټله او لومړی یې توپهنه وکړه. افغانستان د ټولو لوبغاړو په سپسې دوسره 209 منډې وکړې. د افغانستان په توپوهونکو کې محمد هارون اتاتیا، خالد تڼیوال 45، کامران هوتک 43 او سهیل خان 40 منډې جوړې کړې. د سریلانکا په توپچوونکو کې بیا رانا ټونوکا 4 او کولو پانا 3 لوبغاړي وسوځول. د سریلانکا توپوهونکو خپل پانې تازه پیل کړی ده. د ویلو د شوې دغه یو ورځنۍ سیالۍ د افغان کرکټ ادارې په کوربتوب د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا د کم عمره لوبډلو ترمنځ د مارچ 14 نیټه پیل شوی او تر 13 به دوام وکړي. تاسې خبرونه واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطلب لرو. په افغانستان او پاکستان کې تیر شپې زلزلې یو شمېر وګړي وشلې او خلک یې ټپیان کړي هم.
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، 4 تنه شهیدان شوي دي.
وړاندې په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور ولرو چې د دې زلزلې تازه وروستي جزئیات څه دي. په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې د نوروز په نمړې ورځ تفریح ځایونو یا د خپلوانو لیدو ته تللي افغانان وایي چې د طالبانو له لورې مخه نیول شوې ده. دا چې په کوم علت دوی مخه نیول شوې ده دا به هم په راپور کې درته وایو. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي لوږي او سوء استفادې سره مخ کړي دي. طالبانو د نوي کال په ورځ پریکړه وکړه چې د نجونو پر مخ به د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې کیږي. همدارنګه په نړیوالو مسایلو کې به دا درته ولرو چې نن د چین ولسمشر شي جین پینګ خپل سفر چې روسیې ته درلود پای ته رسولی. دا چې د دې سفر لاسته راوړنې څه وي د به هم درته په راپور کې ولرو. نو مطلب هم درته لرو مچو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د تیر شپې زلزلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې تلر تنه وژلې او شاوخوا 15 بیا څنګه ژوبل کړې دي. د طالبانو حکومت امیر اختیار وزارت ازادي رادیو ته وویل چې دا کسان په کابل، تخار او لغمان ولایتونو کې وژل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې
سره دغه زلزلې کې وړو کې اولی به تقریبا درې میاشتې نه الحمدلله سفر کړه. بس خو جا چې ومی ګلاند شي وا
پینځه دیش کلن عبدالبصیر د لغمان ولایت د علی شنګول سوالی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي چې دا او کورنۍ ویده وه چې زلزله وشوه او د شپې د تیارۍ او دوړو له امله یې ونشو کولی چې خپله درې میاشتنۍ لور وژغوري. هغه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا چې څو بجې بس ناڅاپه حالات راغی، زلزله شروع شوه. بس ماشومان چې هغه په شروع کړه بس وتو کې چوی د سیو دیوالو دا روانه وغورځېده. زه خپله هم زخمي شوم، یو مې زوی زخمي دی، دوه مې لورګانې او یوې لور مې خپل جن دلاس دیوال ښه کلک دیوال وو. بارانونه هم پکې ده، هرڅه پکې ده. په زلزله چې وه بس زیاته وه.
هیلې د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي وایي چې د زلزلې له امله یې د کور چت او دیوالونه ویجاړ شوي او له دوړو له امله ورته تنفسي ستونزه پیدا شوې. هیلې ازادي راډیو ته وویل
د دغه زلزلې له امله د کور ټول پلسترونه نړېدلي، دیوالونه درز شوي، د کاشیانو په منځ کې درزونه پیدا شوي. لور ته مې د دوړو له امله تنفسي ستونزه پیدا شوه. دوه ساعته ورسره په روغتون کې وم. وروسته د شپې تر درې بجې پورې په موټر کې ناستم، ځکه احوال راغی چې بیا به زلزله وشي. د کور دیوالونه درز شوي وو، نو فکر مې وکړ چې که دننه په کور کې واوسو ټول کور به په موږ ونړېږي.
پینځوس کلنه مروارید بیا د پنجشیر ولایت د درې ولسوالۍ د عبدالله خیلو کلي اوسیدونکې ده. مروارید ازادي راډیو ته وویل چې په دې سلسله کې کور په بشپړه توګه ویجاړ شوی دی.
زلزلې زما کور وران کړ، زما ټول شیان له منځه لاړل، د الماری لوښي هیڅ هم نه و پاتې. زلزلې زموږ هر څه ویجاړ کړل.
د طالبان حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمي رسنیو ته په یو استولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د دغې زلزلې شدت چې مرکز یې د بدخشان په امګان ولسوالۍ کې و د ریشتر په کچه 6.5 او ژوروالی یې 100 کیلومتره و. د ښاغلي رحیمي په وینا دې زلزلې د افغانستان په ولایتونو کابل، تخار، لغمان، بدخشان، پکتیا، خوست او سمنګان او دغه شان پر افغانستان سربیره د پاکستان، هند او یو شمېر نورو هیوادونو ځینې برخې هم ښورولې دي. د طالبانو حکومت د امیر روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د بیګانې زلزلې له امله د وژل شویو او ژوبلو کسانو د وروستي شمېرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل
د تیر شپې د زلزلې له کبله بدبختانه چې وروستي ارقام 15 بیا تنه موږ په هیواد کې ټپیان لرو، څلور تنه شهیدان شوي دي. د شهیدانو جملې دوه تنه په تخار کې، یو په کابل کې، یو هم په لغمان ولایت کې وو.
ښاغلی زمان وایي دوی هڅه کوي چې په نورو ولایتونو کې هم د ټپیانو او وژل شویو شمېر معلوم کړي. د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویلي چې په بیګانې زلزله کې شاوخوا 3 کورونه په بشپړ یا جزوي ډول ویجاړ شوي او یو شمېر څاروي هم له منځه تللي دي. تیر کال په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د زلزلې له امله تر زرو ډیر کسان ووژل شول او زرګونه نور ټپیان شول. خو د طالبانو حکومت طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت دغه وزارت د معلوماتو پر بنسټ په ټولیز بیا په 1401 هجري لمریز کال کې د طبي پیښو له امله 1200 افغانان مړه شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو اداره وایي لږ زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړې دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي. تفصیل به په دې راپور کې وورو.
په داسې حال کې چې یو ورځ مخکې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې د طالبانو حکومت د نوي ښوونیز کال پیل اعلان کړ او نجونو ته بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته د زده کړو اجازه ورنکړه، یو شمیر نړیوالو بنسټونو د طالبانو دا پریکړه خواشینوونکې بللې. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقونو اداره وایي له زده کړو د افغان نجونو د راګرځولو پریکړه دوی له تاوتریخوالي، لوږې او سوء استفادې سره مخ کړي دي. دغه ادارې په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ ناوخته خبره کړه ویلي، د دې تر څنګ د افغانستان نږدې نیمایي نفوس ګوښه کول ناسم او ناعادلانه کار دی او دغه شان سیستماتیک تبعیض د دې هیواد پرمختګ او راتلونکي ټکنې کوي. یادې ادارې ټینګار کړی چې نجونې له زده کړو او تحصیل راګرځول د دوی په وړاندې ښکاره تبعیض او د دوی د کورنیو لپاره ځورونکي عمل دی چې د افغانستان لپاره به ناوړې پایلې ولري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې زده کړه د هر انسان بنسټیز او بشري حق بللې او ټینګار کړی چې افغانستان د نړیوالو اقتصادي، ټولنیزو او فرهنګي حقونو د کنوانسیونونو د غړي د هیواد په توګه اړه دی تر څو دا یقیني کړي چې هر وګړی زده کړو ته برابر لاسرسی لري. په همدې حال کې ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویلي ډیره خواشینوونکې ده چې طالبانو یو وار بیا نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنکړه. یونیسف د طالبانو دا پریکړه د ښځو او نجونو د حقونو د تخریب بدمرغه پړاو بللې او په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د نجونو د منځنیو زده کړو د مخنیوي پریکړه ناعادلانه او د میلیونونو نجونو د تمې او هیلو خلاف ده. یونیسف ویلي ښوونځیو ته د نجونو د نه پرېښودلو پریکړه د دوی پر رواني حالت او روغتیا ناوړه اغېز کړی او دوی له هرې هغې افغان نجلۍ سره ولاړ دي چې له طالب چارواکو د زده کړو حق غواړي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت تیره ورځ د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال پیل کړ، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته بیا هم اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. یو شمیر نجونې وایي تمه یې درلوده چې سږ کال به د زده کړو اجازه ورکړل شي، خو اوس یې تقریبا د ټول عمر لپاره د زده کړو هیلې له خاورو سره خاورې شوې. د پلازمینې کابل دوه تنه اوسېدونکو مسعودي او حسنات ازادي راډیو ته وویل
نوی کال پیل شو، خو متاسفانه زموږ د ښوونځیو د پیل په باره کې هیڅ کوم اقدام ونه شو. نو موږ ډېر خواشینو شو په دې خبره چې ولې زموږ ښوونځي پیل نه شو. نه پوهېږو د طالبانو څه هدف لري چې زموږ ښوونځي نه پیل کوي.
موږ بیا ډېر ناهیلي شو، زموږ هیلې بیا برباد شوې. نو فکرونه کوم زموږ هیواد یوازې نارینه او تړتیا ولري، دلته ښځې هم ژوند کوي. نو زه طالبانو ډېره هیله کوم
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د یوې مخالف وسلوالې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود د نوي کال په مناسبت په خپل یو پیغام کې د افغان نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو بندیز غندلې.
طالبانو د تیر کال په اوږدو کې د قومي او جنسي تبعیض تر څنګ د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار بندیز ته دوام ورکړو، تر دې چې د میرمنو په وړاندې په بشپړ ډول د زده کړو او کار دروازې وتړل شوې او دوی له سیاسته لرې شوې.
د احمد مسعود د سرګندونو په اړه مې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرې دوی زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. د یادونې ده چې طالبانو په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان تر بیا ځلې واک ټینګولو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې وتړلې او د تیر 2022 میلادي کال په وروستیو کې دوی له پوهنتونونو هم راوګرځولې. د دې تر څنګ یې په نادولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د افغان میرمنو په کار هم کلک بندیز لګولې. طالب چارواکو د نجونو په زده کړو بندیز لنډمهاله بللې او ویلې دي چې په دې اړه د یو ترتیب په جوړولو بوخت دي، خو د نږدې 19 میاشتو په تیرېدو لا هم د نجونو په وړاندې ښوونځي تړلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
نن د بارچ 22مه د اوبو نړیوال ورځ ده. یو شمېر افغانان د اوبو له کمښت څخه د شکایت تر څنګ د څکا کوبو له ټیټ کیفیت څخه هم شکایت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مارچ 22مه د اوبو نړیواله ورځ ده، یو شمېر افغانان د څښاک پاکو اوبو ته د نه لاسرسۍ او د اوبو له کمښت شکایت کوي. د کابل ښار یوه اوسیدونکي احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دوی او د سیمې نور اوسیدونکي د څښاک اوبه په ډېرو ستونزو ترلاسه کوي.
زموږ په سیمه کې اوسمهال خلک له دې ستونزې سره لاس او ګریوان دي. زموږ خویندې، نجونې او هلکان ټول له بوشکو او کراچۍ سره د څښاک په اوبو پسې سرګردانه دي.
مزار شریف خار اوسیدون کې نازنین هموی چې د دوی په سیمه کې خلک نه یوازې د اوبو له کمښت سره مخ دي، بلکې د نلونو اوبه هم مالګینې او کله خړې هم وي. نوموړی وویل
البته د موقعیت کې مو استیم
په کومه سیمه کې چې موږ ژوند کوو د ټولو کورونو د نلونو اوبه مالګینې دي او ځینې کورونو اوبو ته سم لاسرسی هم نه لري.
درست به آب دسترسی ندارن.
خلو پختنه سرسره دوی خپل اصلي سیم مشخص نکړي چې د ستونزه د یاد ولایتونو په کومو سیمو کې ده. د طالبان حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت په دې اړه زموږ اړیکې ځواب نکړي، خو په کابل کې د طالبان حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤول شفیع الله زاهدی په پلازمینه کې د اوبو کمښت د ستونزې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې د وچکالۍ دوام او د نړیوالو پروژو ځنډ دغه ستونزه نوره هم پراخه کړې ده.
فعلا موږ تقریبا د ټول نفوس چې په پایتخت کې اوسیږي دغو له 40 تر 50% ته موږ اوبه ورکوو، هغه هم په وقفهیي ډول باندې. بعضې جایې کې په یو ورځ باد وي، بعضې جایې کې دوه ورځې باد وي، بعضې جایې کې تر درې ورځې پورې هم رسیږي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې د افغانستان د اوبو سرچینو د کیفیت د کنټرول مسؤلیت لري وایي چې د اوبو د سرچینو د کیفیت معلومولو لپاره لابراتوارونه او اسانتیاوي نه لري. د دې ادارې سرپرست انجینر بصیر امین ازادي راډیو ته وویل
په دقیق ډول د افغانستان د اوبو سرچینو د ازمایښت لپاره باید لابراتوارونه موجود وي. د دې ټکي په پام نیولو سره چې په ډیرو ولایتونو کې چې د اوبو سرچینې شته، د اقلیم د بدلون یا جګړې او د وسلو او ډول ډول کیمیاوي مواد د استعمال له امله باید وازمایل شي.
په افغانستان کې د اوبو د کمښت لاملونه تر ډیره وچکالي، د اوبو د بندونو نشتوالی او د اوبو ډیر مصرف بلل کیږي. د چاپیریال ساتنې د برخې یو پوه احمد جاوید نوري وایي
حکومت باید اول سیاستای
حکومتونه باید له ګاونډیو هیوادونو سره د اوبو سنی سیاستونه حل کړي، د نورو هیوادونو له کارپوهانو او تجربو څخه کار واخیستل شي، ذخیره بندونه جوړ شي او د څښاک او کرن لپاره د اوبو رسولو سیستمونه دې ورخول شي.
د اوبو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1992 کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا مطرح شوه او له ټولو هیوادونو څخه وغوښتل شول چې دا ورځ خلکو ته د اوبو په اړه د پوهاوي په خاطر ونمانځي. نو د مارچ 22 اوس هر کال د پاکو اوبو اهمیت ته د پام اړولو او د پاکو اوبو د سرچینو له دوامداره مدیریت څخه د ملاتړ په موخه لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د 2023 کال د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د اوبو بحران د حل لپاره د بدلونونو تسری تر شعار لاندې خلک وهڅوي چې په خپل ژوند کې د اوبو د کارولو او مدیریت طریقه بدله کړي. د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت د یو ټویټ په خپرولو سره د ټولو غوښتي چې د انساني ژوند له دغه حیاتي عنصر څخه د دوامدارې استفادې او مدیریت په اړه فکر او اوبو ته د ټولو د عادلانه لاسرسي لپاره اقدام وکړي. هغه دا هم لیکلی چې اوس مهال په نړۍ کې 2 میلیارده خلک د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. بلخوا نړیوال بانک د یو راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړی چې په اوسنیو کړنو سره به نړۍ تر 2023 کال پورې اټکل شوې غوښتنې او شته اوبو ته په پام 40% کمښت سره مخ شي. د ملګرو ملتونو ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یا یونسکو اعلان کړی چې سږ کال د اوبو نړیواله ورځ د اوبو او روغتیایي ساتنې د کړکیچ د حل په موخه د بدلونونو پر چټکولو متمرکزه ده او د دې ورځې په مناسبت په یوه کنفرانس کې هڅه کوي چې د اوبو بحران لپاره د حل لارې ومومي. دغه کنفرانس به د مارچ له 22 څخه تر 24 په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې جوړ شي. د نړیوالو سازمانونو د راپور له مخې اوس مهال ډیری هیوادونه د اوبو پر زیرمو بې ساري فشارونه راوړي. ویل کیږي دا چې د نړۍ نفوس په چټکۍ سره وده کوي، د اوبو کمښت په نړۍ کې یو له سترو ګواښونو څخه ګڼل کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د چین ولسمشر شي جنګ پینګ مسکو ته خپل درې ورځنی سفر نن چهارشنبه پای ته ورسوه. نوموړي له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د ستراتیژیکي همکاري او لړ سندونه هم لاسلیک کړي دي. مسکو ته د چین ولسمشر سفر د امریکا او لویدیځو لخوا له خبرګون سره هم مخ شوی. تفصیل د اسد الدین نور.
د چین ولسمشر داسې مهال مسکو ته درې ورځنی سفر پای ته ورسوه چې روسیا پر اوکراین د یرغل له کبله له ژورېدونکې نړیوالې انزوا سره مخامخ ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کرملن کې د خبرو پر مهال له شی جین پینګ سره خبرې بریالۍ او رغونکې یادې کړې. د چین ولسمشر بیا ویلي روسیې سره په لاسلیک شوو هوکړو کې یوه هغه یې د پیکینګ او مسکو ترمنځ د همکارۍ د نوي سفر کې ده. شی جین پینګ له پوتین سره تر خبرو وروسته پرون د مارچ په 28 وویل موږ د ستراتیژیک ملګرتیا او دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا یوه اعلامیه لاسلیک کړه، هغه اړیکې چې د دې په وینا نوی پړاو ته داخليږي. روسیې او چین د تیر کال په فبروري کې پر اوکراین د مسکو له یرغل څو اونۍ وړاندې د نامحدود ملګرتیا تړون هم لاسلیک کړ. دا تړون پیکینګ ته د ولادیمیر پوتین د هغه سفر پر مهال لاسلیک شو چې د اولمپیکي لوبو پرانیست ته ورغلی وو. د چین ولسمشر د اوکراین د جګړې په اړه هم خپل دریز روښانه کړ او ویل هیواد یې د دغې جګړې د سیاسي حل لارې ملاتړ کوي. شی جین پینګ ویل چین د اوکراین د جګړې په تړاو بې پلوه دریز لري او تل د سولې او ډیالوګ پلوي کوي. شی جین پینګ مسکو ته تر سفر مخکې د اوکراین او روسیې ترمنځ جوړجاړي ته د سولې او پلان هم وړاندیز کړی چې اوکراین کې اوربن هم پکې شامل دی. لویدیځو هیوادونو د چین دغه پلان رد کړی او چین د روسیې په پلوي تورن کړی دی. د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي چین د دغه جګړې په تړاو بې طرفانه دریز نه لري. مسکو ته د چین د ولسمشر د سفر پر مهال د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل دوی اندېښنه لري چې ممکن چین روسیې ته وژونکې وسلې ورکړي. جان کربی هم خبریالانو ته ویلي د روسیې او چین د ولسمشرانو د ملاقات پر مهال دا ښکاره معلومېده چې پوتین هیله لري چین ورته وژونکې وسلې ورکړي. سپینه ماڼۍ وایي دوی د دې لپاره په اوکراین کې د اوربان لپاره د چین وړاندیز رد کړی چې په خبره یې دا اوربان به مسکو ته فرصت ورکړي چې د خپلو جنگي سرچینو تشه ډاکې کړي. دغه اندېښنې داسې مهال څرګندېږي چې د ناټو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ ویلي داسې شواهد نشته چې وښیي چین مسکو ته درنې وسلې ورکوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
همدارنګ تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه چې پته یې ازادي رادیو ډاٹ کام ده په فیسبوک کې او همدارنګ په ټویټر کې موږ در سره وکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د اوبو متخصصان او یو شمیر څېړنیز بنسټونه وایي افغانستان د معاصر تاریخ تر ټولو سخت وچکالی تجربه کوي. ازادي رادیو هم موندلې ده چې د افغانستان جنوبي الویدیز یا سویل لویدیز سیمې عملا له وچکالی رنسوړي. دغې وچکالی د بزګرانو او عام خلکو ژوند تریخ کړی او توی له حکومت او نړیوالې ټولنې غواړي چې د اوبو غمی وخوري. د اوبو په اړه د ازادي رادیو د ځانګړو راپورونو د لړۍ په سر کې مو د ځمکې لاندې اوبو ته کتنه کړې ده. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
دا د جنوبي ولایت اوروزګان په مرکز تیرینکوټ کې د محمد نعیم د ژورې څا توربین دی چې د ځمکې له تله اوبه راباسي او د هغه ځمکې خړوبوي. شاوخوا 50 کلن محمد نعیم وایي وجري به ځمکه لري چې د خړوبولو لپاره یې همدا یوه لاره ورته پاته ده.
وس دا وچکلی صدع اسفه یو بار ما هو غدا یو هغه دغه مخ چکه وچ سویا نو دا متکه صخدا دی وس وچ دی.
نو ما وړی وایز مکه ته نګدی دوه نور برمی یا جوړ چاګانی وچ شوی او دای اړ شوی چې دریمه چا وباسي هغه چا چې ډېرې کمی او بتری راوزی. محمد نعیم وای کداغه چا هم ور وچیږي دای او شاوخوا کلیوال به د کډه بارولو ته اړ شي.
د خورکو بلانه لرو د خرکو بنسته ته تکلیف دغونی په تکلیف چې و دغه دغه ته وس فلاړی چې کډی جن بار 15 شپار و جری بم زکده په دغه و جری بم زکې مر اوی معنا غنم جن واه دا وچ کلیس خو پهغه وخت کې چې و به 2 انچ 3 انچ دغه دغه سم ما 15 خوراره مخیست دیش پر خوراره می مخیست یا ته خوراره می مخیست.
په همدې ترین کوټ کې یو بل بسګر هم د زړه غوټي را تخلاص کړي او ویل سکالې د وچکالۍ لکباله په زمکه کې هیڅ هم ندی کړلې او د پولی ټاک تناس دی.
حجمت الله د سپت خار د کړې وسیدونکو یو ځکانم کښته نه خو نشاش کال دی زما وروره زبدې درتوا ما چې پروش کام یو لږ ماش کړلې و شاش کام نه جواری کړلې نه مو ماش کړی هیڅ شی نه دی کړلې پر مزه کوم سپیره بادونه چلیږي هیڅ شی مم نه دی پکړلې په ټول والي کې د دوه پلو وبنسته چې مش ساده یو دوه پلی بندې پوبوکو نو موږ د وبو د ستونز سره ډیر مخامخ باغونه شجه بس نیم خوش کړي د وچدو په حالات کې دي.
د افغانستان په اکثر سیمو په ځانګړي توګه جنوب لویدیز او جنوب لویدیز کې د ځمکه سر او بود کموالی لکبل خلکو په پراخه توګه د جوړو څاګانو کیندلو ته مخه کړي. ځینې خلک په ماشين خو ګانش مر نور بیا د مریضو هندارو په وسیله د ځمکه لاندې او براباسي. فضل رحیم د کندهار د لوی رباط سیمه اوسیدونکو دی. دای وایي د کلی خلک د کرنې څه چې اند څخاق لپاره وبنه لري. فضل رحیم وایي د لوی رباط سلګونو اوسیدونکو په ټانکرونو کې لوی بل سیمه وبوړي او د ژوند ارتیاوي پر پوره کوي.
د کندهار ولایت لوی رباط سیمه اوسیدونکو یو نو دلته ډیر زیات وچکالی راغلی د دلته په خواز مزه وبسي ولې تقریبا پر وګازه شپږ غازه ولې نو څنګه لوړه سیمه چې ده د لګښت سیمه وي دغه سیمه مکمل بابلی اوسېږي وب نسته خلک اوس په ټانکۍ دي د وبوندي نو وړي لا سیر بو اوسېږي.
د وچکالی شکایتونه او له امله د خلکو د ژوند د ستونزمنېدو پیښې پراخې دي. په افغانستان کې د وچکالۍ ډیره بیا ځکه ولس پرې کوي چې د نړیوال بانک د یو راپور له مخې شاوخوا 70% افغانان په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي او د اکثرو هغو د ژوند تکیه پر کرنې او مالدارۍ ده. د ترځمکې لاندې اوبو کچه په پلازمینه کابل او شاوخوا ولایتونو لکه لوګر، میدان وردګو، غزنی، پروان او کاپیسا کې هم ښکته شوې. د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویلي چې تیر 2021 کال کې د پلازمینې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 12 متره ښکته تللې. د ځمکې لاندې اوبه په مستقیم ډول د ځمکې مخ اوبو سره اړیکه لري. هغه داسې چې که په هر اندازه د ځمکې له لاندې اوبه راوځي په هماغې اندازه اوبه باید بیرته ځمکې ته جذب شي. د اوبو د تنظیم اداره د بیلګې په ډول د کابل یادونه کوي چې په کال کې وګړي 100 میلیونه متر مکعب اوبه مصرفوي خو په خبره یې د دغه لګښت یوازې نیمایي اندازه بیرته ځمکې ته جذبېږي. په افغانستان کې بیا په تیرو 2 لسیزو کې دغه تعادل په اکثرو سیمو کې نه دی ساتل شوی. د اوبو متخصصان وایي دغلته د ځمکې لاندې اوبه بې درېغه مصرفېږي خو بیرته ډېره کمه اندازه اوبه ځمکې لاندې ته جذبېږي. همدغه د تعادل نشتون په نړیواله کچه اقلیمی بدلون د ځمکې د کورې تودوخه او د بارانونو او واورو کمښت هغه لاملونه دي چې د ځمکې لاندې اوبه یې کمې کړې دي. د اوبو متخصصان د ځمکې لاندې اوبو کمښت ته اندېښمن دي او وایي که یې مخنیوي ته احتیاطي تدبیرونه ونیول شي لرې نه ده چې د ځمکې لاندې اوبه یو مخ وچې شي. په جرمنی کې مېش د افغانستان د اوبو یو متخصص عاصم معیار وایي د حکومتونو دنده ده چې د ځمکې لاندې اوبو زیرمې د وړو او لویو پروژو له لارې بډایه وساتي. ښاغلي معیار ازادۍ راډیو ته وویل که د طالبانو حکومت له بودیجوي پلوه د اوبو د کنټرول او مدیریت د لویو پروژو وس نه لري باید وړو پروژو ته پام واړوي چې هغه د اوبو واړه بندونه او ډنډونه دي. د نوموړي په باور همدا واړه ډنډونه او بندونه جوړول د باران او واورې اوبه زیرمه کوي چې انترې بزګران استفاده کولی شي او اند ځمکې لاندې په اسانه جذبېږي. معیار وایي د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو د بډایه ساتلو لپاره باید د برمو او ژورو څاګانو استفاده هم محدود شي.
د ځمکې لاندې اوبه یو عامه شتمني ده، یعنی په دوه کې ټول حق لري، یو شان حق لري تر څو د هغې څخه په مساویانه او عادلانه ډول کار واخلي. خو په وروستیو وختونو کې ځینو کسانو د برمو په ایستلو سره هغه انحصاري کړي دي په حساب، یعنی یو کس د هغې څخه ګټه اخلي او نور کسانو څاګانې دا شی وچوي. دغه ډول کارونو مخنیوی باید وشي.
د اوبو د کمښت او په وړاندې د ممکنه اقداماتو موضوع مو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژۍ له وزارت سره شریک کړه. د دغه وزارت ویان اختر محمد نصرت وایي دوی په لویه کچه د اوبو د مدیریت او کنټرول پروژې لري خو په خبره یې دا مهال عملي کېدو ته پیسې نه لري.
د اورښت څخه ترلاسه کیدونکو اوبو راټولول او د ځمکې لاندې اوبو تغذیوي پروژو هم په پام کې شته، اما د بودیجوي محدودیتونو له امله زموږ ستراتیژیک پلانونه د پلي کېدو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
د 2022 کال د نومبر میاشتې په نیمایي کې د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیمي بدلون کانفرنس کې هم د اقلیم د بدلون او په وړاندې د حکومتونو د مسؤلیتونو په تړاو جدي بحثونه وشول. په دغه کانفرنس کې افغانستان هم له نړیوال اقلیمي بدلون متاثره هیواد وبلل شو، خو له دې سره سره یې د حکومت کوم استازی غونډې ته نه و غوښتل شوی. د اوبو د چارو متخصصان وایي اوس د حکومت د نیو علماو، ځوانانو، فعالانو او قومي مشرانو مسؤلیت دی چې خلکو ته ووایي په اوبو کې اسراف ونه کړي.
دوی منی مایته راورسیدو په دې برخه کې درته د سپورت ونیس پروګرام لر خو تر هغه وړاندې ورزول لند خبرونه ده. افغانستان او پاکستان کې د شوې زلزلې د مرشو کسانو شمیر دی لاسو ته پورته شو. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه لیکي در خسر په کچه 6.5 درجه زلزلې لیکتر لګنه تر په پاکستان او ټول تر نور په افغانستان کې وژلې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د روژې مبارکې میاشتې در رسیدو له کبله د نړۍ ټولو مسلمانانو ته مبارکي ورکړې ده. هغه نن چهارشنبه په یو ویډیو پیغام کې څرګنده کړې ده چې له دې موقع نه په استفادې په ټول نړۍ کې د سولې او عدالت لپاره کار وشي. د طالبان حکومت وایي د کابل ښار احمد شاه بابا مینی بوتخاک څلورلار کې تیر شپه د دویش پر یو پټنځای عملیات ترسره کړي دي. طالبان وایي زبیلا مجاهد نن چهارشنبه په خپل ټوټر پاڼه ویلي د عملیاتو کې د پټوکو د دویش درې مهم غړي وژل شوي، وسلې، لاسي بمونه او نور وسایل ترې نیول شوي دي. مجاهد وړاندې لیکي د دویش وسلوالو پلان درلود چې د روژې میاشتې په ترڅ کې په کابل کې پر مقدس ځایونو او ولسي وګړو بریدونه ترسره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په بخمود کې د جګړې د نمرې کرښې ته ورغلی و. د خرچې پر وروستي و څو میاشتو کې د سخت جګړو شاهد و. دواړو خواو ته پکې درنه تلفات اوښتي دي. د سفر په داسې حال کې ترسره کیږي چې نن د اوکراین بیلابیلې سیمې د روسیې د هوایي بریدونو د یوې بلې څپې شاهدې وي چې د راپورونو پر بنسټ پکې ګڼ شمېر ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او د افغانستان 19 کلن لوبډلې سریلانکا ته د 209 نوي منډو هدف وټاکه. تر اوسه پورې لوبه روانه ده چې جزئیات تاسو کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه وګورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ د ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلام او درنښت د لوبله میدانه اونیزي ورزشي خبرونه ته مو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ د بیلابیل لوبو په تړاو خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو. ورسته برخه کې ځنګړې مرکه هم لرو. دا ځل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو په لوبیز پلان غږېدلی و. زه بختیار ساحل یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ درې شل ورځې سیالیو د پاکستان اعلان شوې لوبډله، د افغانستان، بنگلاديش او سریلانکا کم عمره لوبډلو درې اړخیزې سیالۍ.
افغانستان کرکټ بورډ عثمان 19 کلن کم عمره لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتوب په غاړه لري، چې پکې د افغانستان 19 کلن کم عمره لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډلې شاملې دي.
د ساحلي فوټبال په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان ګډون او لوبې، د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ په لوبې ته د هند او استرالیا وتل، او د افغانستان د لومړۍ درجه ولایتي سیالیو وروستۍ لوبه. تاسو ازادي راډیو ته غوږیاست. په خبرونه کې ګڼ نور ورزشي مطالب هم درته وړاندې کوو. پیلې د افغانستان او پاکستان د راتلونکو درې شل ورځو سیالیو له لوبلړۍ کوو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د درې شل ورځو سیالیو پیل به د مارچ په 24 نیټه وي. بیا د همدې میاشتې په 26 او 27 نیټه دوه نورې سیالۍ هم ترسره کیږي. د پاکستان کرکټ بورډ د شاداب خان په لوبډل مشرۍ د افغانستان پر وړاندې دې سیالیو ته خپل 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د مارچ په 14 نیټه د پاکستان کرکټ بورډ له لورې په اعلان شوې لوبډله کې لوبډل مشر بابر اعظم، محمد رضوان، شاهین شاه پریده، حارث رؤوف او فخر زمان په څیر تجربه کار او پیاوړي لوبغاړي نشته. په دې لوبډله کې شاداب خان لوبډل مشر دی، ورسره عبدالله شفیق، اعظم خان، فهیم اشرف، افتخار احمد، احسان الله، عماد وسیم، محمد حارث، محمد وسیم، نسیم شاه، سایم ایوب، شان مسعود، طیب طاهر، محمد نواز او زمان خان شامل دي. دغه راز ابرار احمد حسیب الله او اسامه میر د احتیاطي لوبغاړو په توګه اعلان شوی دی. د پاکستان په اعلان شوی لوبډله کې اکثریت هغه ځوانان دي چې د یاد هیواد د پی ایس ایل پاتم پړاو کې خېلو بکړي دي. افغانستان لا دې سیالیو ته خپله لوبډله نه ده اعلان کړې، خو یو درویش کسیزه لوبډله یې په اماراتو کې په تمریناتي کمپ بوخته ده. د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر ځوانانو ملي لوبډلو د دوه یو ورځنیو لوبو لړۍ مساوي کړې ده. د دې لوبلړۍ لومړی لوب افغانستان او دویمه بنگلاديش ګټلې. په دې لوبلړۍ کې د غوره توپ اچونکي او توپ وهونکي جایزې بیا افغان لوبغاړو ګټلې دي. بشپړ تفصیل به له سالم احمد صالح څخه واورو.
د افغانستان او بنگلاديش تر 19 کلونو د کم عمر لوبډلو ترمنځ د دوه یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ یو د یو پوړاندې برابر پای ته ورسېده. دغه لوبلړۍ د مارچ پر 10 نیټه د متحده عرب اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوه. په لومړۍ لوبه کې افغان لوبډلې په ټاکلو 500 اورونو کې د 202 منډو هدف وټاکه. دوی ته سوهیل خان پوره 7 منډې وکړې. دغه راز سلیمان عربزي 55، محمد هارون 33 او اکرم محمدی 28 منډې جوړې کړې. د بنگلاديش په توپچونکو کې بیا معروف او واسی صدیقی دوه لوبغاړي وسوځول. بنگلاديش د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 113 منډې وکړې او د 105 منډو په توپیر یې ماتې وخوړه. د دوی مخکښ توپ وهونکی جیشان عالم و چې 20 منډې کړې وې. د افغانستان چټک توپ اچونکي یما عرب 4، پریدون داودزی 3، ناصر حسن 2 او کامران هوتک یو وکټ واخیسته. د دې سالی غوره لوبغاړی سوهیل خان وو. دغه راز دویمه مسابقه بیا د روانې میاشتې پر 15 نیټه ترسره شوه چې بنګالی لوبډلې د 13 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبه کې چې د 4 پر ترسره شوه، بنگلاديش تر ټاس ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او د 222 منډو هدف یې وټاکه. که څه هم د دوی د پیل توپ وهونکو ښه لوبه ونه کړه، خو د منځنۍ کچې توپ وهونکو یې اوږده ملګرتیا وکړه. دوی ته محمد شهاب او شیخ پرویز په ترتیب سره 98 او 48 منډې وکړې. د افغان توپ اچونکو له ډلې بیا هم یما عرب 4 او فریدون 2 لوبغاړي وسوځول. د دې هدف په تعقیب د افغانستان د پیل توپ وهونکي همغه سلیمان عربزی او لوبډل مشر نومان شاه و چې دواړه شونه ځلېدل. افغان لوبډلې 46 اورونه ولوبول او د 113 منډو تر جوړولو وروسته ټول لوبغاړي وسوځېدل. په دې سیالۍ کې هم سویل خان مخکښ توپ وهونکی و، هغه 88 منډې وکړې. په دې سره دغه لوبلړۍ په مساوي توګه پای ته ورسېده. د ټورنمنټ د غوره توپ وهونکي جایزه سوهیل خان او د غوره توپ اچونکي جایزه یما عرب ته ورکړ شوه. د ویلو ده چې دا د افغانستان تازه دمې تر 19 کلونو کشره ملي لوبډله ده چې د کرکټ بورډ د چارواکو په وینا غواړي را روان نړیوال او آسیایي جامونو ته یې چمتو کړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د همدې لوبلړۍ په دوام کې دا ځل د افغانستان کم عمره ملي لوبډلې سره سریلانکا او بنگلاديش په سیالیو بوخته ده. دغه درې اړخیزې سیالۍ د مارچ په 13 نیټه د اماراتو په ابوظبي ښار کې پیل شوې دي. افغانستان خپله لومړۍ سیالي له بنگلاديش سره ترسره کړه او د 2 وکټو په توپیر یې وګټله. بنگلاديش تر پچې ګټلو وروسته توپ وهنه کړې او ټوله لوبډلې په 23 اوور کې د 15 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. د افغان توپ اچونکو له ډلې بشیر احمد 4، کامران هوتک 3، خلیل احمد 2 او یما عرب 1 لوبغاړی وسوځاوه. د افغانستان کم عمره لوبډلې ورکړل شوی هدف د 3 وکټو په سوځېدو په 10 اوور کې پوره کړ او په دې سره د 3 اړخیزو سیالیو لومړۍ لوبه وګټله. په توپ وهونکو کې سویل خان 33 او محمد هارون خان 21 سوځېدلې منډې وکړې. بشیر احمد د دې لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی دی. په دې تړاو د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیز څانګې مسول عبدالله خان پښتانی بیا ازادي رادیو ته داسې ویل دي.
لکه څنګه چې تاسو وایئ، افغانستان کرکټ بورډ اوسمهال 19 کلنو کمونو لوبغاړو د درې اړخیزه سیالیو کوربتو په غاړه لري، چې د افغانستان 19 کلنو کمونو لوبډله همدارنګه د بنگلاديش او سریلانکا لوبډله شامل دي. دغه لوبلړۍ د مارچ میاشتې په 13 نیټه باندې شروع شوې، چې په پیل کې د بنگلاديش او افغانستان ترمنځ لومړۍ لوبه د مارچ میاشتې په 13 نیټه او دویمه هم په 15 نیټه ترسره شولې، چې لومړۍ افغانستان وګټله او په دویمه لوبه کې افغان 19 کلنې لوبډلې سیالۍ لوبډلې ته ماتې ومنله. ټرای سیریز یا د درې اړخیز سیالو هغه د جام د خودنې مراسم هم تر سره شول چې پکې د درو وړو هیوادونو لوبغاړو او لوبډل مشانو ګډون درلود. همدارنګه به افغانستان بیا د مارچ میاشتې په 28مه نیټه د سریلانکا نولس کلن لوبډلې په وړاندې ډګر ته ښکته کیږي. بیا به د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د بنګلادیش پر وړاندې لوبه کوي. ورپسې به بیا د مارچ میاشتې په شپږویشتمه نیټه باندې سریلانکا د بنګلادیش نولس کلن لوبډلې پر وړاندې لوبه ترسره کوي. او په پای کې به هم د مارچ میاشتې په 28مه نیټه افغانستان د سریلانکا لوبډلې پر وړاندې سیالۍ کوي. او په 30مه نیټه هم د دوی ترمنځ د لوبلړۍ یا د درې اړخیزه سیالیو فاینل او پایلو به ده. دغه راز به له هغه وروسته افغانستان د اپریل په لومړۍ نیټه د بنګله د سریلانکا پر وړاندې خپله لومړۍ لوبه ترسره کړي. ورپسې به د اپریل په 2مه باندې د یاد هیواد د نولس کلنې لوبډلې پر وړاندې دویمه لوبه ترسره کړي چې په پای کې به وي دغه لوبلړۍ یا د درې اړخیزو سیالیو لوبلړۍ پای مومي.
د افغانستان کورنۍ یا ډومیسټیک کرکټ د هر هیواد د کرکټ ودې لپاره په کور دننه سیالۍ خورا مهمې ګڼل کیږي. هغه هیوادونه چې پیاوړی کورنۍ کرکټ لري په نړیوالو سیالیو کې ډېرې لاسته راوړنې هم درلودلې دي. د افغانستان په کور دننه کرکټ له کلونو راهیسې ترسره کیږي. پر کیفیت او معیار یې کله ناکله نیوکې هم کیږي، خو اکثریت ملي او غوره لوبغاړي له همدې سیالیو ملي لوبډلو ته راغلي دي. په کورنیو سیالیو کې گریډ 1 یا لومړۍ درجه ولایتي سیالۍ اوږده مخینه لري. تقریبا هغه لومړنی ټورنمنټ دی چې د افغانستان اکثریت ملي لوبغاړو پکې لوبه کړې ده. د 2023 زیږدیز کال د گریډ 1 سیالیو پایلوبې ته د ننګرهار بی او کابل ولایتي لوبډلو لار پیدا کړې ده. په نیمه پایلوب کې ننګرهار بی لوبډلې د ACB 11 او کابل لوبډلې بیا لغمان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د روان مارچ میاشتې په 3مه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې پرانستل شوې وي او پایلوب به هم په همدې لوبغالي کې ترسره شي. د گریډ 1 په سیالیو کې 12 ولایتي لوبډلو برخه درلوده او هغه لوبغاړي چې په دې سیالیو کې خزلې دلی دي راتلونکو درې ورځنیو او نورو سترو کورنیو سیالیو کې به چانس ورکړل شي. نړیوال کرکټ کې بیا هندوستان هم د ټیسټ اتلولۍ پیلوبې ته لار پیدا کړې ده. هندوستان له آسټرالیا هیواد څخه د څلورو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته وکړی شول چې د ټیسټ اتلولۍ یا چمپینشپ پیلوبې ته لار پیدا کړي. هندي لوبډلې د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې دویم مقام خپل کړ او په دې سره به سږ کال له آسټرالیا سره پیلوبه ترسره کوي. د دې رپورټ تفصیل به له امید ظهیر مل څخه واورو.
د هندوستان په احمد آباد ښار کې د آسټرالیا او هند ترمنځ څلورمه ټیسټ سیالي بې پایلې پای ته ورسېده او له دې لوبلړۍ د ترلاسه شویو نمرو پر اساس هند پایلوبې ته ووت. د لوبلړۍ وروستۍ ټیسټ لوبه د کرکټ په تر ټولو ستر نریندر مودي لوبغالي کې د مارچ په 9مه نیټه پیل او دوشنبه بې پایلې پای ته ورسېده. د دې سیالۍ لومړنۍ پاڼې آسټرالیا وکړه چې 470 منډې وکړي. د دوی په توپ وهونکو کې عثمان خواجه 170 او کیمرن گرین بیا 114 منډې وکړي. هندۍ لوبډلې ته اشوین شپږ او محمد شامی دوه لوبغاړي وسوځول. د هند لوبډلې خپله لومړنۍ پاڼې تر 501 منډو پورې وغځول او بیا وسوځېدل. پخوانی لوبډل مشر ویراټ کوهلی تر ټولو زیات 116 او شوبمن گل بیا 123 منډې جوړې کړې. د آسټرالیا په توپ اچونکو کې ټیډ مورپی او نتن لاین د هند درې لوبغاړي وسوځول. په دې سیالۍ کې آسټرالیا ته د دویمې توپ وهنې نوبت هم وراغې، خو د 15مې ورځې تر پایه یې دوو لوبغاړو په سوځېدو سره 115 منډې وکړې او د لوبې ټاکلی وخت بشپړ شو. د دې لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هند او درېمه بیا آسټرالیا ګټلې وه. په دې سره هندۍ لوبډله ګټونکې شوه. په دې سیالۍ کې ویراټ کوهلی د غوره لوبغاړي او اشوین او جدیجا بیا په شریکه د لوبلړۍ د غوره لوبغاړو جایزې وګټلې. آسټرالیا چې درېمه ټیسټ سیالي وګټله د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته یې لاره پیدا کړه. خو بل لور ته د نیوزیلند او سریلانکا ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې د کوربه لوبډلې بریا هند ته هم د پایلوبې لوبولو چانس برابر کړ. اوسمهال د ټیسټ اتلولۍ د نمرو په جدول کې آسټرالیا لومړی او هند دویم مقام لري. دواړه لوبډلې بعد روان کال د جون میاشتې په 8مه نیټه د انګلستان په اول لوبغالي کې پایلوبه ولوبوي. د ویلو ده چې هند دویم ځل لپاره د ټیسټ اتلولۍ پایلوبې ته لار پیدا کوي او د لومړي پړاو اتلولۍ بیا نیوزیلند ګټلې وه.
اخوا بیا بنگلادیش په لومړي ځل له انګلستاني لوبډلې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ 3-0 ګټلې. دواړه هیوادونو په لومړي ځل د شل اوریزو سیالیو دواړه خیزه لوبلړۍ ترسره کړې ده چې بنګال وګټله. دا چې دا لوبلړۍ څنګه ترسره شوې ده بشپړ تفصیل به په دې رپورټ کې له اکرام الله اکرام څخه واورو.
بنگلادیش په خپل کوربتوب د انګلستان د شل اوریزو سیالیو اتلې لوبلړۍ ته په لوبلړۍ کې 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. بنگلادیش ته لوبلړۍ درې ملوب دروانی مارچ میاشتې په 14 نیټه د 14 پنډو په توپیر وګټله او په دې سره یې دا لوبلړۍ هم وګټله. دواړو لوبډلو د مارچ په 9 نیټه د 16 اوورونو لوبلړۍ پیل کړه. لومړۍ لوبه کې انګلستان د 155 منډو هدف ټاکلی و. بنګالي لوبډلې دا هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره په 13 اوور کې ترلاسه کړ. په دې لوبه کې نجم حسین شانتو د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز دویمه شل اوریزه سیالۍ د مارچ په 12 نیټه ترسره کړه. بیا هم انګلستان لومړۍ توپ وهنه وکړه. په دې لوبه کې انګلیش توپوهونکي د بنګال په وړاندې بے وسه وو او د 113 منډو هدف یې وټاکه. بنګلادیش د دې هدف تر پوره کولو هم خپل شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړي وو. د 19 اوور په 5 توپې ځان موخې ته ورسو. په دې لوبه کې مهدي حسن میراز د انګلستان 4 لوبغاړي سوځولي وو او 6 منډې کړې وې چې غوره لوبغاړي ونومول شو. په درېمه لوبه کې بنګلادیش ټارګټ وټاکه. دوی په 6 اوورونو کې 155 منډې وکړي. انګلستان که څه هم د دې هدف پوره کولو لپاره پیل وکړ خو په 6 اوورونو کې 122 منډې جوړې کړې او د 14 منډو په فاصله ماتې وخوړه. د دې لوبې اتل بنګالي لټن داسو هغه 3 چټکې منډې کړې وې. نجم الحسین شانتو بیا په 3 واړو لوبو کې د ګټونکو دند ادا کړې وه او ټول ټالی 144 منډې کړې وې چې د لوبلړۍ غوره لوبغاړی وپېژندل شو. دا لومړی ځل چې دغه دواړه ملکونه د شل اوریزو سیالیو دوه اړخیزه لوبلړۍ ترسره کوي او بیا یې بنګلادیش ګټي. دا په داسې حال کې ده چې انګلستان د شل اوریزو نړیوال جام وروستۍ اتلولي هم په استرالیا کې ګټلې ده. دا ویلو ده چې د دواړو ملکونو ترمنځ بیا د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ یو دوا انګلستان ګټلې و.
د افغانستان د خزینه فوټبال ځینې ملي لوبغاړي وایي چې د دوی لنډوم واکس نه په ګټه اخستنې نور کسان له افغانستانه وستل شوي دي. د خزینه لوبغاړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې کار کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لوړپوړو چارواکو لاس درلود. سره له دې چې د افغانستان فوټبال فدراسیون تازه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې فدراسیون یو پخواني چارواکي بیا ازادي رادیو ته د یادې مسلې پخلی کړی دی. جزئیات به له خاطر پردیس واورو.
د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوري دی چې د خزینو فوټبالرانو په نوم نور کسان له دغه هیواد بهر ته انتقال کړي دي. فوټبالرانو د ملي ټیم ځینو غړو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې لا هم د ملي ټیم ډیری خزینه لوبغاړي په افغانستان کې پاتې. د افغانستان د خزینو فوټبالرانو د ملي ټیم غړي چې نو غړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله راپور کې واخیستل شي وای په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو سره دوی له 5 میاشتو زیات د پرواز په تمه و خو دوی پر ځای نور کسان انتقال شول. نوموړي د افغانستان د فوټبال په فدراسیون تور پوري کوي چې د یاد فدراسیون ځینو چارواکو 2 میاشتې دا یو شمېر نور لوبغاړي د ویزو او پاسپورټونو په نوم پته مکړي.
موږ 5 میاشتې د کابل په یو هوټل کې تیرې کړې. موږ ویل کېدل چې تاسو 1 ساعت وروسته پرواز لرئ، 1 میاشت وروسته پرواز لرئ، 10 ورځې وروسته پرواز لرئ، خو موږ پاتې شو. بیا داسې ورځ راورسېده چې په فیسبوک باندې زموږ د عکسونو نه په استفادې سره پوسټ وشو چې د افغانستان 130 کسه ووتل.
سره لدی چې د افغانستان فوټبال فدراسیون مسؤلینو د دې راپور تر خپرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي خو لدی وړاندې په یاد فدراسیون کې وی سرچینې تایید کړي و چې یو شمېر داسې کسان برېټانیا ته د خزینو فوټبال د لوبغاړو په نوم لیږدول شوي چې په ټول عمر کې فوټبال نه وکړي. دې سرچینې د خبر ورسره لدی ازادي رادیو ته وکړه چې په برېټانیا کې په بي چېړنې کې څرګنده شو چې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خزو د فوټبال د لوبغاړو په نوم برېټانیا ته یو شمېر بیول شوي او خزو په خپل عمر کې فوټبال نه وکړي. د 2020 کال په نومبر کې د افغانستان د خزو د فوټبال ملي ټیم 15 لوبغاړي د خپل کورنۍ له 130 غړو سره له پاکستان څخه برېټانیا ته په یوالو ته کې انتقال شول. میل ورسپانې پرون پنځمه په راپور کې وویل چې د غونجونو خزو ته چې عمرونه یې د 1919 کلونو ترمنځ و د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت لدی کابل ویزی ورکړي چې د فوټبال کولو په خاطر د طالبانو لوري له خطر سره مخامخ دي. د ورسپانې په حواله هغه څېړنه چې په دې برخه کې شوې پکې ویل شوې چې د دغو 15 کسانو په 3 کې یوه برخه اصلا په خپل ټول عمر کې فوټبال نه دی کړی.
او اوس له کرکټ وراخوا د ساحلي فوټبال په تړاو یو خبر لرو. د افغانستان ساحلي فوټبال خپل لومړی لوبه بحرین ته وبایلله. په تایلند هیواد کې د آسیا ملتونو او نړیوال انجام مقدماتي سیالیو په لومړۍ لوبه کې بحرین څلور د دوه پر وړاندې افغانستان ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې د مارچ په شپاړسمه نیټه په تایلند هیواد کې ترسره شوه د بحرین په بری سره پای ته ورسېده. د دې لوبې په ترڅ کې بحرین په پرله پسې بریدونو سره څلور ګولونه ترسره کړل او د افغانستان لوبغاړي یوازې د دوه ګولونو په وهلو بریالي شول. د افغانستان لپاره تمیم حیدری دواړه ګولونه ووهل. افغان لوبډله به له بحرین او سعودي عربستان سره هم سیالۍ کوي. اخوا بیا د فوټبال نړیوال فدراسیون مشر د افغانستان له فوټبال ملاتړ اعلان کړی دی. د فوټبال نړیوال فدراسیون په 23 کانګرس کې یو وار بیا جاني انفانتینو د دې فدراسیون د راتلونکو څلور کلونو مشر وټاکل شو. د نوموړي دنده د یاد فدراسیون د اساسنامې پر اساس وغځول شو او په دې پروسه کې هیڅ سیال نه درلود. د افغانستان فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه ناسته د روانډا هیواد په پلازمینې ګیګالي کې ترسره شوه او پریکړه وشوه چې ښاغلی انفانتینو به تر 2020 زیږدیز کاله پورې د دې فدراسیون مشر وي. دغه راز په دې کانګرس کې د افغانستان فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر هم برخه درلوده او د فوټبال نړیوال فدراسیون له مشر سره هم لیدلی دي. فوټبال فدراسیون زیاتوي چې په دې لیدنه کې جاني انفانتینو د افغانستان د فوټبال بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ویلو ده چې د فوټبال وروستي بریالي نړیوال جام له امله چې په قطر کې ترسره شوه د یاد فدراسیون د مشر ملاتړ زیات کړی دی.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د خبرونه ورسته برخه او ځانګړې مرکه دا ځل مو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له پخواني لوبغاړي او اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د پاکستان پر وړاندې د افغانستان ملي لوبډلې پر پلان جوړښت او چمتووالي خبرې کړې دي. ښاغلی احمدزي چې د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر پالیسیو او کړنو نیوکې لري داسې وایي.
په لوبډله باندې مونږ ولا دماغ په ذهن ډیر نه خلاصېږي چې دا څنګه جوړښت د لوبډلې روان ده. دا کوم یو دم کوم څه مونږ د تغییر او تبدیل هغه مسلکي توب ګورو چې دې ته مونږ په انګریزي کې ترانزیشن پیز وایو. دا دومره په مسلکي ډول نه ده روان. واجه دا ده که وګورو د مونږ په ایشیا کپ کې څه رقم ټیم وو، بیا ورلد کپ کې بل ټیم وو، بیا لږ نه دا ټیم سه راته د تغییرات پکې راتله، اخیر بیا د یو ای خلاف څه د بل ټیم وو، وس به د پاکستان خلاف بل ټیم جوړیږي او موږ به له کوم ټیم سره بیا ورلد کپ ته ځو. نو دا ایشیا کپ ته به ځو له کوم ټیم سره، بیا او بیا به ورلد کپ ته له کوم ټیم سره ځو. نو د ټیم د جوړښت د سی هغه ماته نخ کاری سی ټیم به موږ جوړ کو او کومه طریقه سره موږ روان یو.
زه سب تاسو لاند د تر دې ځای باید څه شوی وای او لوبډل ته څه ضرور وو؟
د دې لپاره ضروری ده شاید چې موږ ډیر لوبغاړي تر یو وخت پورې لزان سره وساتو، ځکه چې ډیر لوبغاړي موږ په لیګو کې مصروف وي. هغه اتحاد او اتفاق د ټیم یووالی، د ټیم کمبینیشن، هغه د لوبغاړو چې کوم موږ همیشه وایو چې د دوی هغه لوبغاړي د ټول ټیم یو بل ته هغه قوي نکتې او ضعیف نکتې، کوم لوبغاړی پوم کې ده، کوم لوبغاړی زیات فټ ده، کوم لوبغاړی نه ده پوم کې، کوم لوبغاړی زیات فټ نه ده، کوم د فټنس مسایل دي، تخنیکی مسایل دي، څوک باید څه رقم ناکینګ وکړي، څوک باید څه رقم فزیکی تمرینات وکړي، څوک باید څه شی وکړي. دغه لپاره د ټیم یو ځای کول ډیر زیات ضروری دي. تر ډیره وخت پورې یو څه کسان یو ځای باید تمریناتي کیمپ په نظر کې ونیسي او د دې زبردست کوچز سټاپ لاندې باید دا کاروسی او لوبغاړي ډیر پینه خدل سي سي ډیر جدا ووسیږي، یو بل نه لري ووسیږي او بیا راغونسي او بیا ایونت ته سره ځي. دا کار به د منګا ټیم سره ورس په ورځ باندې ضعیف کوي. بلکې وګورو منګا د ګوربس د پاره کوم ریپلیسمنت باندې کار کوي په ټیم کې، آیا دا مناسب ده؟ یا په اوپنرانو کې کو وګورو کوم اوپنران باندې موږ کار کوو، لګیا یو څوک کوم په نظر کې دی، دا ضروري برخه ده. پاس بالینګ کې د موږ کو وګورو په څوک په نیو بال خبالینګ کې، خو په زاړه بال بالینګ نشي کولای. یغه سره سره کم کار کیږي، سره کم تیاری کیږي. اوورال تیاری هم سدا د سي مسلکی تیاری هم نه دروان سه، هغه باندې موږ فکر وکړو سی یو کس په 2015 کې څنګه اوټی د هغه په 2023 کال کې مغاسی اوټیږي، یا یو کس په 19 کې کوم قسم اوټی د غیر نېشنل ټیم کې هم لس کال بعد مغه رقم ستونزو سره مخ ده. نو دغه تیاری هم سیدا ماته دومره ښه نه ښکاري.
دا راته وایي چې د لوبډلې له جوړښت سره موافق یي، هر ځل تر لوبو دوه یا درې ورځې وړاندې لوبډله انتخابیږي. دا پروسه یا دا پروسیجر ستاسو لاندې څنګه ده؟
ټیم جوړښت منګا میشا کپیټروکو په سفر کې کوو، زده دي منګا د ناکامۍ او غټه برخه هم ده چې منګا په سفر کې ټیم جوړو. ټیم باید له سفر نه مخ کې جوړ سی، او د هر سړي رول او کار او هغه وظیفه په ټیم کې دیننه څه شی باید وسی هغه باید معلومې، او نور مخ کې باید ایونت کې او مخ کې لاړ سی. نو کوو ګورو دا شیان دی رور سه منګا ماته نه ښکاري چې دغه ترانزیشن پیز سره کم روان ده. څوک به اخر کې په ورلد کپ کې د ټیم به څوک برخه کیږي او څنګه به کیږي، او دې شیانو باندې ډیر مسلکي کار نه روان.
وینو چې څوم نړیوال سفر ده چې د افغانستان د سلیکشن کمیټه له خوا نن ځینې نوي ځوانان هم لوبډلې ته راوستل کیږي، خو تیر ځلم د اماراتو پر وړاندې چې ولیدل د دوی د ویزو ستونزه وه، دوی آتا کیمپ ته هم ونه رسیدل، او دا ځل کوم رسیدل فکر کوي چې دوی به چانس ورکړل شي، او د دوی لپاره څه پروسه په کار ده، څه پروسیجر په کار ده؟
د جونیئر په نوم باندې لوبغاړي چې چول کیږي دغه هم برخلیک په ټیم کې نه ده معلوم، او کوم بنیاد نه چې څوک کوم جونیئر ټیمه الکان سي انتخاب سوي دي. شاته بنیادی چی ده؟ استعداد ده صرف، او استعداد سي ده کوالټي ده کنه، او یا کوم شاته کوم ټورنمنت کړی ده، یا کوم مسابقه کړی دي، یا په کوم تر باندې راغلی دي، که یا د سي وي دي سي او چا درې کال مخکې او څه شي کړی دي، دوه کال مخکې او شای کړی ده، پیغه شو باندې اوس په ټیم ته راغلی او کارکردګي دوه درې کال مخکې کړی، په غیر ټیم کې اوس ځای جوړیږي. نو ټول دا غو مسائل دي سي په دې باندې ډیر سیریس غور پکاري، او ډیر فکر ته په پکاري ستر سو پوری او خالو بدل یو سفر باندې لاړ سی. اوس هم د سی لوبډل تللی دی چې دا کوم لوبغاړي به بیا انتخابیږي، کوم لوبغاړي به لوب کوي، او دا نور لوبغاړي به بیا چې کوي بیرته برازي، بیا به ایشیا کپ او ورلد کپ ته څوک ځي، دا د دې معلومول تر وس د دې معلومول ضروري، وس نه په بغو خلکو باندې کار کولو، وس یو خلکو ته رول پیژندلو، وس یو خلکو ته ډاډ ورکول پکارو، وس یو خلکو ته چانس ورکول پکارو. البته سی په ډیر مسلکی داول باندې او کڅوک د دوی چټی په نظر کې او پښکایي، نو دا بیا د ټیم سره هم ظلم ده.
درنو اوریدونکو لملتیا مو منندویم، د دې ونې ورزشی خبرونه مو هم دلته پای ته ورسیده، تر بلې ونې مو الله عمل.
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
Thank you.
رسیږي په پیسو